أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإله جنك فتنة أو فساد جوړول چې خلق د جنس څخه منع کوي یا اړوي، تر دغه جنگ چې د مسلمانانو څخه په حرامه میاشت کې سهوان پیښ شو، په څو درجو بد او شدید دی. نو الهي وحیو د مشرکانو دغه شور ماشور پای ته ورساوه چې پر مسلمانانو او د هغو پر جنگیالیو یې شک او شبهه پیدا کول، چې دغه د مشرکانو خبرې پوچی او بې معنا دي. ځکه تاسې یاست چې حرامې میاشتې حلال ګرځوي، حرام شار چې مکه مکرمه ده حلال ګرځوي. تاسې پر مسلمانانو ظلمونه وکړه، د خپلو کورو څخه مو وایستل، د مسلمانانو د دین او توحید په سبب مو هغو ته تکلیف او آزارونه ورکول. آیا مسلمانان په بلد حرام کې نه و مقیم؟ تاسې د هغو د مالو د غصبولو او د هغو د نبی د وژلو فیصلې په دغه بلد الحرام کې نه کړی صادرې؟ اوس څه پېښه سوه چې دفعتن و حرامو میاشتو ته حراموالی راغلی او په هغو کې جنګ کول ډېر بد کار بولی؟ نو معلومه خبره ده چې دغه اوازې چې تاسې یې نشروي د شرم او وقاحت څخه نه دي خالي. ورونو، تاسې وګوري چې نن ورځ د دغسې مسائلو مثال په خپل شاوخوا کې نه ویني. زه نه غواړم چې تبصره پر وکم، بلکې زه غواړم چې په تاسې کې هم د دغسې تبصرو استعداد پیدا سي، او د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم څخه د احکامو او مثالو پر ایستلو کې پوره تجربه حاصله او اعظمي ګټه واخلي. ورونو، دا هغه سریه او غزاوی وي چې د بدر تر لوی غزا د مخه پیښ شوي دي، او په یوه کې نه قتل سوی دي او نه مالونه اخیستل سوی دي، بېله دغه اخرنۍ سریه څخه چې دا سریه هم پس له هغه څخه وه چې د کرز ابن جابر په مشرۍ مشرکانو پر مدینه منوره حمله وکړه، نفر یې هم ووژي او مالونه یې هم یووړه. یعنی شروع هم د مشرکانو د طرفه څخه وسوه. هغه د مخنی کارونه خو یې پرېږده چې دوی کړي وه، اوس هم تجاوز د دوی له خوا څخه و. پس له هغه څخه چې د عبدالله ابن جحش د ټولۍ په واسطه دغه واقعات پیښ سوه، په مشرکانو کې بیره پیدا سوه. اوس یې حقیقي خطر حس کوي، او د هغه شي څخه چې دوی بیرېده هغه ورته پیښ سو. پوه سوه چې د مدینې منورې مسلمانان پوره ویښ او باخبره دي، او د دوی ټول تجارتي حرکتونه تر نظر لاندې دي. مسلمانان کولای سي چې 300 میله لرې یو ځای ته ولاړ سي، او هلته د کفارو نفر مړ کي بنجان ونیسي، مالونه یې واخلي، او دوی بیرته سالم او غانم خپل مرکز ته ولاړ سي. مشرکان په دې پوه سوه چې د دوی د شام تجارت په همیشني خطر کې ولوېدی. پر دې ټولو سربیره په عوض د دې چې د هغه خپلې سرکشۍ د خوبه څخه راویښ سي، د صلح او د نه تجاوز معاهدې ولیکې، لکه د جهینه او بنو زمره قبیلو چې ولیکلې، د قریشو حقد او حسد زیات سو. د دوی مشرانو او سردارانو هغه د مسلمانانو د تهدید او بیرولو لار ټینګه ونیول، ویل تاسې ټوله به د خپلو کورو په مابین کې ووژنو. د کفارو دغه تکبر او سرکشي وه چې د بدر و جنګ ته راوسته. مگر پس له سریې څخه د عبدالله ابن جحش د شعبان په میاشت کې پر مسلمانانو جهاد فرض سو، او د جهاد د فرضیت په باره کې واضحه او روشانه آیاتونه نازل سو. الله عز وجل د سورة البقره په یو سلو دونیوی آیاتو کې فرمایي: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني ايه مؤمنانو ده الله عز وجل بلار كده هذا چا سر جنك وي چستاسي سر جنك وي او پر چا تيري او تجاوز مكوي ده تيري او تجاوز معنا داده چشزي سفنجري او كتنان قصدن موجني بشك چه الله عز وجل تجاوز كونك نخوشوي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. او هرچی ریچ مداغ کپار پیدا کرد یا ملاس پر برسو وجنیه او ویباسی ده غزای سخه چه دوی تاسی استلی است او فتنه یعنی شرک او یادا چه خلق ده الله عز وجل ده دین سخه اروی تر قتل او وجلو دیر بده. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. او د کوپارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی ستاسو سره په دغه مسجد کې جنگ نیوي کړي. دا د مسجد الحرام فضیلت دی چې په مسجد او په ټول حرم کې جنگ کول حرام دي. نو الله عز وجل و مسلمانانو تفرمایي چې د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی جنگ نوي در سره کړي. فان قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. او کبیا چیرې دوی ستاسو سره په دغه حرم کې جنگ کاوه نو تاسو هم جنگ ور سره کوي او وجنیه د کافرانو جزاء هم داسې ده. فان انتهوا فان الله غفور رحيم. سبحان الله ده الله عز وجل مهرباني ته وګوره فرمایي کبه هم دغه مشرکان خپل شرک پریږدي پر دغه خپل ټول بد عملو سربیره ایمان راوړي الله عز وجل غفور او رحيم دي د دوی توبه قبلوي او ټول ګناهونه ور معافوي. دا خو مسلمانانو ته په جهاد سره امر وو بیانو سمو ده نسو تیره چه الله عز و جل بل قسم آیاتون نازل کرده چه پاغی که مسلمانانو ته ده جنگ طریقه ورشول جنگ ته نور هم تشویقول او ده جنگ احکامی ورشول. الله عز و جل ده سورت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم پسلرم پنزم شپجم او اوم نمبر آیاتو که فرمایی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ إِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يعني كم وقت چه پا جنگ که دهوغو کسانو سر مخامخ سي چه کافران سوی ده نو ده دوی غار وحي وجنيه تر هغو پوری چه ده دوی سخ مشد دير ووجل او پر غالب اسواست بیانو دوی شتنگ و تری یعنی بنجان زنی نسی او تنگ یه تری چی در سخ خلاص نسی. بیانو یا احسان ور سره وکی چی مفته الکی یا فی دزنی واخلی الکی یا یه ده مسلمانانو پا بنجانو مبادلکی حتی تضع الحرب او زارها او ده دغ جنگ و جلو بندی کولو سلسله به تر هغو جاری وي تر څو چې خپله اسلحه کښیږدي او جنگ بند سي. د الله عز وجل دغه حکم دی او که چیرې الله عز وجل د دوی څخه د بدل اخیستلو اراده فرمایلې وای نو خامخا به بې له جنګه د دوی څخه بدله اخیستې وای. مګر د جهاد امر یې په دې سبب درته وکړي چې الله عز وجل په جنگ سره ځینې ستاسي په ځینو نورو سره امتحان کړي. یعنی الله جل جلاله دا قدرت لري چې پر دغه کافرانو کم آسمانی عذاب نازل کړي. د عاد او ثمود او فرعونانو په مثل دوی هم هلاک کړي. مگر یا اصلا د جنگ او جهاد څخه د بندگانو امتحان مقصد دی چې څوک د الله پر نامه خپل نوم او نشان ځان او مال اولاد او نور شیان قربانوي او څوک ته د دنیا د ژوند وسایل مکتبونه او شفاخانه برق او دمبر سرکان تلیفون او موټران ډالر او تجارت غواړي والذین قتلوا فی سبیل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم او هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وجلسوي دي هیڅ کله به الله د دوی عملونه ضایع نکي که په ظاهر سره دوی ناکامه معلومیږي خو په حقیقت کې هغه کامیاب دي دغه تکلیفونه دوی و جنت ته بیایي او د آخرت لوړی درجه او مرتبه یې په نصیب کیږي او دوی به الله و هغه جنت ته داخل کی چې د هغه جنت اوصاف یې د انبیاء علیهم السلام په واسطه راته بیان کړی دي. نور هم الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. یعنی ای مؤمنانو که تاسو د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین کومک او نصرت وکي نو الله عز وجل بس تاسو سره کومک وکي او پر دشمن به مو کامیاب کي او په میدان جنگ کې بس تاسو قدمونه ټینګ او ثابت کي. او بیا الله عز وجل د سوره محمد په شلم نمبر آیات کې د هغو کسانو بدی بیانوي کوم چې د جنگ او جهاد امر یې د جهاد د آیاتو په نازلو دو سره واورېدی او زړونه یې پدربي او غرزېدو سوه. الله عز وجل فرمایي فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم. يعني كم وخت چې یو محكمه سوره نازل کړسي او په هغه کې جنگ ذکر سوی وي یعنی په جنگ سره امر پکشي وي نو ته به هغه کسان چې د دوی په زړه کې د نفاق مرض وي وویني چې وتا ته به په داسې ډول سره ګوري لکه هغه څوک چې د مرګ د بیری به هوشي پر اغلی وي پس دوی لره دې هلاک وي. ورونو دا چې په دغه وخت کې جهاد فرض سو او پر هغه باندې ټینګار کیږي او الهي امرونه نازلیږي چې ځانونه ورته آماده کړي دا داسې مسأله ده چې د دغه وخت حالاتو د دغه کار تقاضا کول. تاسې نه وینئ که نن ورځ یو پوه او هوښیار جنگي قومندان وي په دغسې حالاتو کې لکه د هغه وخت د مسلمانانو چې وه خپل لشکر په پوره استعداد د تیارسۍ په حال کې دروي نو د رب العالمین په باره کې څه فکر کوي؟ د دغه وخت حالاتو د دغه تقاضا کول چې د حق او باطل په مابین کې دي خو نړۍ جګړه وسی. خیر د عبدالله ابن جحش د ټولي واقعا پر مشرکانو یو دردونکې ضربه وه. مشرکان او د دوی ملګري یې خوش کړه او دونه غمجن وه لکه پر سکروټو چې سره اوړي. او دغه د جهاد آیاتونه پر دې دلالت کوي چې یوه خونړۍ جګړه رانږدې ده او په هغه جګړه کې نهایي نصرت او کامیابي د مسلمانانو ده. تاسی و تلاوت سوی آیاتو تا شمو توجه سی الله عز و جل مسلمانان دا مشرکانو پا استلو امر کوي او ارتوائی داسی و باسی لکه تاسی چه استلی است او بیا دا بنجانو پا بارکی دا کامیاب لشکر احکامو شی او ارتفرمایی چه ترهوگوی وجنی چه دوی جنگ پریش دی دا طول دا مسلمانانو و کامیابی تا اشاری دی خود داغ دا کامیابی حالات الله عز و جل پت وساتل دوی ته په واضحه ډول سره نکړه بیان دا د پاره ده چې هر سړی د الله عز و جل په لار کې خپل همت او مړانه ښکاره کړي خپل وس او قدرت مصرف کړي. په دغه وختو کې د یادونې وړ دوه نورې واقعې هم پېښې شوې دي چې اوس به په تفصیل سره درته بیان سي. اول د هجرت په دوهم کال کې د شعبان په میاشت کې الله عز وجل د بیت المقدس څخه و بیت الله الحرام ته د قبلې د اړولو امر نازل کړ او د دې کار څخه یو فائده داس و چې هغه ضعیف مسلمانان او منافقان هغه چې د يهودو څخه و او د مسلمانانو وصفو ته داخل شوی و د بی ځای اوازو په اچولو ښکاره او معلوم سو او برته هغه خپل په خواني شرک ته وګرځید چې په دغه عمل سره د مسلمانانو صفونه د ډیرو خائنانو او غادرانو څخه پاک سو او د قبلې په اوشتلو کې د نوې دور و شروع کېدو ته یو لطیفه اشاره و چې دا دور به تر هغو جاری وي چې مسلمانان دغه خپل قبله فتح کړي او دا به عجبه نه وي چې د مسلمانانو قبله دي د دوی د دشمنانو په لاس کې وي هو که یو څو ورځې د دوی په لاس کې وي خو خامخا به یوه ورځ د دوی د لاس څخه خلاصیږي نو په دغه الهي اوامرو او په دغه اشاراتو سره د مسلمانانو حماس او نشاط زیات سو او په فی سبیل الله جهاد کې د دشمن سره مخامخ کېدو ته شوق ډیر سو د قبلې د اوشتلو یا تبدیلیدلو پوره تفصیل داسې دی تر دغه وخت پورې مسلمانانو د بیت المقدس و طرف ته لمونځ کاوه خو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا خوښ و چې د کعبه شریف و طرف ته لمونځ وکړي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مکه مکرمه کې و خوښ خو یې دا و چې لمونځ د کعبه شریف و طرف ته وي مګر څنګه چې د الله عزوجل د طرفه امر سوی و چې لمونځ د بیت المقدس و طرف ته کوه نو بدی علیه الصلاه والسلام داسې ځای پر منځه درې دی چې کعبه شریفه به د ده علیه الصلاه والسلام او د بیت المقدس په مابین کې و نو بد د صلی الله علیه و علیه وسلم المنز د بیت المقدس او کعبه شریفه د دواړو و طرف ته و ځکه دواړه به د ده علیه الصلاه والسلام د مخ و طرف ته و مگر کوم وخت چې مدینه منوره ته ولاړی هلته دواړه نه سره یو ځای کېده ځکه بیت المقدس د مدینه منورې و شمال ته دی او مکه مکرمه د مدینه منورې و جنوب ته ده نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د الهی امر د اطاعت سره سم لمونځ د مدینه منورې د شمال و طرف ته کاوه یعنی د بیت المقدس و طرف ته او کعبه شریفه به تر شاوه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دې انتظار وو چې کله به قبله تغیر وکړي او دی علیه الصلاه والسلام د کعبه شریفه و طرف ته لمونځ وکړي الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زړه غوښتنه قبول کړه دا یوازې خواهش او د زړه غوښتنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باره کې خواست او دعا نه دی کړی دا فقط یو قلبي ارزو و او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارزو قبول او منظور کړه الله جل جلاله د سوره البقره په یو سل سلور سل ویش نمبر آیات کې فرمایي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام یعنی په تحقیق سره ستا د مخ اړول د اسمان و طرف ته موږ وینو نو خامخا به موږ تا و هغه قبلې ته وګرځو چې ته یې خوښوې او په راضي کېږې نو په لمانځه کې د خپل مخ د کعبې شریفې یا مسجد الحرام و طرف ته وګرځوه ورونو دغه مسجد ته ولې مسجد الحرام ویل کېږي دا ځکه چې هلته جنگ کول ښکار کول د درختو او وښو پې کول او داسې نور کارونه حرام دي چې بل هیڅ مسجد دون عزت او حرمت نه لري لکه مسجد الحرام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی دغه قبله خوښوه اول دا چې کعبه شریفه د ابراهیم علیه السلام قبله و نو تر ټولو قبله د ابراهیم علیه السلام قبله افضل و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړ او کامل مقام ور او مناسبه و او د بل طرفه به يهودو داسې ویل چې دغه نبی زموږ د شریعت څخه مخالف او د ابراهیمی او د ابراهیمی شریعت سره موافق عمل کوي نو دوی ولې زموږ د قبله و طرف ته لمونځ کوي د دغه خبرو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې دا ورګرځیده چې د الله جل جلاله د طرفه امر راته وکړسي چې د کعبه شریفه و طرف ته لمونځ وکم او په دغه شوق به کله کله د اسمان و طرف ته کتل چې شایي هغه ملک ووینم چې د قبله د اوشتلو زیری راکی نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی سلمہ د قبیله په مسجد کې د خپل اصحاب کرامو سره د ماپشن منځ په جماعت ادا کاوه
او دو رکعت المنزه د بیت المقدس و تربت ادا کړی وو. په دغه المنزه کې په الهي امر او وحي سره مخ د بیت الله شریف و تربت واړه او پات دو رکعت المنزه د کعبه شریف و تربت ادا کړی او په دغه سبب و دغه مسجد ته مسجد القبلتين ویل کیږي. دلته نو د قبلې په اوشتلو سره یهودو ته د خبرو او تهمتو موضوع پیدا سوه. په هر مجلس او هر ځای کې وای دا څنګه دین دی بلکې دا دین نه دی. یو وخت یې قبله بیت المقدس وو او اوس یې بیا قبله کعبه شریفه ده. خپله قبله ولې او څنګه بدلوي؟ کفار قسم قسم خبرې کوي، مګر الله عز وجل د دوی د خبرو رد او جواب په ډیرو آیاتو کې وفرمایه چې هغه ټول آیاتونه په سورۃ البقره او دوهمه سپاره کې دي. ځکه يهود غوښته چې د قبلې د اوشتلو پر موضوع په مسلمانانو کې فتنه جوړه کړي او تر یو اندازې جوړه هم سوه. ضعیف الایمان مسلمانان او ډیر منافقان د جنه واوښته، خو الله عز وجل فرمایي چې قبله الهي امر دی، دا په مشرق او مغرب پورې تعلق نه لري. الله عز وجل ده سورة البقرة بيوصل وأويا نمبر آيات كي فرماي: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يعني نيكي يوازي دا نذج بالمانزك خبال مخان دا مشرق يا مغرب وتربت وقرزوي، بلکه د دې کار سره د صحیح عقیده او لازمی اعمال کول هم پکار دي. الله عز وجل فرمایي بلکه نیکی او شکر دادی چې چا پر الله جل جلاله ایمان راوړی وي، د آخرت پر ورځ، پر ملائکو، پر آسمانی کتابو او نبیانو یې ایمان راوړی وي. او رب عز وجل بل ځای فرمایي چې حقیقی نیکی تقوا ده. او دغه د قبلې موضوع په عین حال کې د الله عز وجل د طرفه یو امتحان هم وو چې څوک پکې شکمن کیږي. خو هغه واقعي مسلمانان پر خپل سالم عقیده ثابت او قائم پاتې سو، په ایمان کې شک او ضعف نشو پیدا. چې د الله جل جلاله امر وو هغه سي عمل او عقیده وو. او په دغه وخت کې دوهمه موضوع د روژې فرزوالی وو. هغه دا چې د هجرت په دوهم کال کې د شعبان په میاشت کې د الله عز وجل د طرفه پر مسلمانانو د رمضان د میاشتې روژه نیول فرض و. نو اوله فرضي روژه چې نیول سوې ده هغه د هجرت د دوهم کال د رمضان د میاشتې روژه وه. کم وخت چې د رمضان میاشت داخله سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانانو روژه ونیول. او د روژې په دغه مبارکه میاشت کې هغه لو او عظیمه غزا چې د بدر غزا ده پیښه شوه. دا غزا د اسلام په تاریخ کې هغه مشهوره غزا ده. دا هغه غزا ده چې د دې په واسطه د حق او باطل فرق او تمیز وسو. اولا به د غزا د پیښېدو سبب درته بیان کوم. موږ مخکې د عشیرا د غزا بیان درته وکړي چې د قریشو یوه قافله د مکه مکرمه څخه وشام تتله او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دغه قافله ته د حمله کولو د پاره وروته. خو هغه قافله سالمه ځنی ولاړه. اوس چې د شام څخه د هغه قافله د بیرته راتلو وخت را نږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د مدینه منوره د شمال و طرف ته ولجن چې دغه قافله د بیرته راتګ معلومات وکړي. دغه دوه نفره و حوراته چې د شام د طرفه چې د شام و طرف ته د وزای نوم دی ورسیده او هلته په انتظار کښېنستل تر څو چې ابو سفیان د قافلې سره د شام څخه و دغه ځای ته راورسېدی. دغه دوه نفره په تلوار مدینه منورې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړ. په دغه قافله کې د قریشو ډیر مالونه و. په دې قافله کې زر اوشه په مالو بار دي چې د مالو قیمت یې و 15 لک د سرو زرو دینارو ته رسېدی او د دې قافلې سره فقط د 30 نفرو په شاوخوا کې ساتونکي ورسره دي چې مشر د قافلې ابو سفیان دی. او دې قافلې د قریشو د هغه نورو قافلو څخه یو بل فرق هم درلودې. هغه دا چې هغه نورې قافلې به د قریشو د یو څو نفرو تجارانو وې، خو په دې قافله کې د ټولو قریشو مالونه سته. دا قافله د ټولو قریشو شریکه ده او ټول قریش د دې قافلې د سالم رسیدلو کوشش کوي. اوس نو دغه قافله د مسلمانانو دپاره یو طلایي چانس دی. دغه قافلې مصادره کول او اخیستل پر مشرکانو یو عسکري، سیاسي او اقتصادي لو ضربه ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي چې دا د قریشو قافله ده او په هغه کې د قریشو مالونه دي، و دغه قافلې ته څوک را سره وزي؟ شاید الله عز وجل یستاسي په نصیب کې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه وتلو کې هیڅوک نه دی امر کړی، بلکې معامله اختیاری و، ویل هر څوک چې را سره وزي راځي دي. څرنګه چې په دغه وتلو کې چا دا فکر نه کاوه چې د قافلې په عوض دي د مکه مکرمې د لوی لشکره سره په بدر کې جنگ وسی، نو ډېر صحابه کرام په مدینه منوره کې پاتې شو، ځکه دوی داسې فکر کاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قافلې د پاره وتل به د هغه نورو غزاو او سریو په مثل سره یو وتل وي. نو ځکه هر هغه څوک چې د دغه غزا څخه پاتې سوی دی پر هغه هیڅ مسؤلیت نسته او نه وو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم ځان آماده کړ او د وتلو اراده وکړه، مگر د رضی الله تعالی عنه زوجه رقیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور و ډیره سخته مریضه و، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ته د رقیه سره پاتسه او د بدر د غزا څخه د عثمان رضی الله تعالی عنه د پاتې کېدو سبب هم دغه و، کنه د رضی الله تعالی عنه د وتلو د پاره تیاری نیولې و. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر آماده کوي. هلته په مکه مکرمه کې یو کوچنی واقع پیښ شو چې اول به هغه واقع درته بیان کم او بیا به د اسلامي لشکر و جوړولو تراسو. عتیکه د عبدالمطلب لور او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه چې په مکه مکرمه کې و، یو خوب یې ولیدی چې ډیره یې وبیرول او ورختا یې کړه. هغه داسې خوب ولیدی چې یو سړی په مکه مکرمه کې په ابتح کې ابتح ده و ځای نوم دی په ابتح کې ودرې دی او نارې کړه: ای غادرانو، ای خائنانو، په درو ورځو کې خپل مړو ته ولاړ سي. بیا د ابتح څخه تر کعبې شریفې پورې راغلی، دلته بیا ودرې دی او نارې کړه: ای غادرانو، په درو ورځو کې خپل مرګ ته ولاړ سي. او بیا دغه نفر د ابي قبيس غره ته وختي او بیا یې هغه ناره وکړه. ورسته دغه نفر یو ډبره واخیسته او د مکه مکرمه خواته وغورځول. دغه ډبره په هوا کې لکه بم سره وچاوده او یو ټوټه د مکه مکرمه په هر کور کې ولویده. عتیکه دغه خوب ولیدی چې د تاریخ په کتابو کې د عتیکه د خوب په نامه سره مشهور دی. عتیکه چې د دې خوب څخه ډیره بیریدلې وه، دا خوب یې خپل ورور عباس رضی الله تعالی عنه ته وای. عباس رضی الله تعالی عنه تر دغه وخته پر هغه خپل پخوانی دین یعنی شرکو او هلته په مکه مکرمه کې اوسېدی. عباس هم دغه خوب څخه وبېره دی او خپل خور ته وویل دا خوب چاته مه وایه. مگر په خپل عباس یو ملګری او نزدې اشنای درلودی چې ولید ابن عتبه و، او هغه ته دا خوب وای او دا سپارښتې پر وکی چې و چاته و نه وای، د ځان سره پټ وساتي. ولید ابن عتبه بیا دا خوب و خپل پلار ته وای او ورته ویل دا حال چاته مه وای چې څوک په خبر دسی. مگر رو تاسو ته معلومه ده سر یا پټ راز که تر دوو تیرسو بیا نو پټ راز یا سر نه دی. څوک وایي چې د دوو څخه دوه نفره مقصد دی، یعنی تر دوه نفره زیات که په خبر سوه بیا نو پټ نه پاتې کیږي. مگر څوک وایي چې د دوو څخه مقصد دوه شونډان دي، یعنی که دي تر خوله ووتی بیا یې نو د پټ ساتلو امید مه کوه. نو د عتیکې خوب هم وپاشل سو او ټوله مکه په خبره سوه. خو د عباس ابن عبدالمطلب دا خیال دی چې د خوب په حال څوک نه دي خبر او راغلی پر کعبه شریف په طواف کوي. هلته بیا ابو جهل او د قریش څو نور مشران سره ناست دي او د عاتقې د خوب په باره کې خبرې سره کوي. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنه د دوی پر برابرۍ راغلی، ابو جهل ورغږ کړ، ویل یا ابا الفضل، کم وخت چې د طواف فارغ شوې بیا راسه زموږ سره کښېنه. عباس چې د طواف څخه فارغ شو نو هلته ورغلی او د دوی سره کښېنستی. ابو جهل ورته ویل، یا ابن عبد المطلب، زه وینم چې په تاسې کې نبیان ډېر سوه. عباس ویل، مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل، کم وخت چې نر در پکښې نبي سو موږ چپ وو، مګر اوس ښځې هم در پکښې نبیانې کېږي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي، ته څه وایه، مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل، د عاتقې خوب در یادوم. عباس ویل، کم خوب؟ ځان یې بی خبره ښکاره کړ. ابو جهل ویل، هغه خوب چې داسې او داسې یې لیدلی وه. ابو جهل پوره خبر وو او هغه خوب یې ورته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنه وویل، دا نه ده صحیح. څوک وایي؟ منکر سو، ځکه عباس پوهېدی که دا خوب نه سو رښتیا، بیا نو و دوی ته پیغور جوړېږي. خو ابو جهل یوه سخته جمله وویل، هغه دا چې ویل، په والله که په دغه ورځو کې شی نه سو پېښ، موږ به د عبدالمطلب پر اولاده یو لیک ولیکو چې دوی په ټولو عربو کې هغه درواغجنه کورنۍ ده. او عباس رضی الله تعالی عنه بیا هم انکار کوي. خیر، عباس کور ته ولاړی او دا بیان یې هلته په کور کې وکړي. د عبدالمطلب د کورنۍ ښځې پر راټولې سوې او ویل، ابو جهل د عبدالمطلب پر کورنۍ او اولاده دغسې خبرې کولې او تور ته چپ وې؟ هغه څنګه دا جرأت پیدا کوي او بیا ته چپه خوله وې؟ دلته نو عباس رضی الله تعالی عنه هم قصد وکړي، که چیرې دا درې ورځې تیرې سوې او کم شی هم نه سو پېښ، نو خود ابو جهل یو څه راته وایي، او دا وار که هغه یوه لږ او کوچنۍ خبره هم وکړي، زه به جنګ ورسره کوم او وهم به. عباس رضی الله تعالی عنه دا وار عزم او اراده کړې ده چې ابو جهل ته وهل ورکړي. دا قصه دالته په مکه مکرمه کې پرېږده. موږ به بیرته مدینې منورې او د قافلې د حملې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د لشکر و جوړولو ته ولاړ سو. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د وتلو دپاره تیاری ونیول او درې سوه درلس یا درې سوه څوارلس یا درې سوه اوولس نفره ورسره دي، چې دا مختلف روایتونه دي، چې دو اتیا یا درو اتیا یا شپږ اتیا نفر یې د مهاجرینو څخه دي، او یو شپېته نفر یې د اوس د قبیلې څخه دي، او یو سلو او یا نفر یې د خزرج د قبیلې څخه دي. مسلمانانو د دغه راوتلو دپاره کم خاص ترتیبات نه و نیولي او نه خپل پوره ضروریات ورسره اخیستي وه. په دې ټوله لشکر کې فقط دوه اسان وه، چې یو یې د زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه او بل یې د مقداد رضی الله تعالی عنه، او دغه ټوله لشکر سره او یا اوښور سره وه، چې پر یوه اوښ به دوه یا درې نفره په نوبت سپرېده. یو سپریږي هغه دوه پر پښو ځي، او بیا بل سپریږي نور دوه پر پښو ځي. او داسې کسان هم وه چې هیڅ اوښ یې نه درلودی، هغه بیا ټوله لار پر پښو رهي وه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه او مرثد ابن ابی مرثد رضی الله تعالی عنه په یوه اوښ شریکان وه. د دغه لشکر عمومي بیرغ و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ته ورکول سو، او دغه لشکر و دوو ټولیو ته وویشل سو، چې یوه ټولی د مهاجرینو وه، او د ټولی بیرغ د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه وو، او بله ټولی د انصار وه چې بیرغ یې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه څخه وو. د لشکر د راسته طرف قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه، او د لشکر د چپه طرف قومندان مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه، او فقط دغه دوه نفره وه چې په ټوله لشکر کې اسان درلوده. او د لشکر د شاده طرف قومندان قیس ابن ابي صعصع رضی الله تعالی عنه، او د لشکر عمومي قومندان یا قائد اعلی په خپل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه غریب او غیر کامل لشکره سره د مدینه منوره څخه راووتی او د مکه مکرمه پر هغه عمومي لار رهیسو، ترڅو چې و بئر الرحات ورسېدی. د دغه ځای څخه چې لشکر بار سو نو یې د بکې مکرمه عمومي لار و چپه طرف ته پریښول او دوی پراسته طرف د بدر و طرف ته رهي سوه تر څو چې و صفرا ته نږدې سوه او د هغه ځای څخه د خپلو اصحابو څخه دوه نفره چې یو یې بسبس ابن عمر و او بل یې عدي ابن الزغباء و وبدر ته ولېږل چې د قریشو د قافلې معلومات وکړي. بسبس او عدي ولیده چې یو سړی د بدر د اوبو پر غاړه ناست دی او دوی انجونې هم د بدر د اوبو و طرف ته رهي دي، غواړي چې اوبه یوسي. دغه دوی انجونې پر لارې خبرې سره کوي. بسبس او عدي یې اوري. یوه ورته وایي هغه زما حق راکه، هغه بله وایي ښه دی صبر وکه چې دغه قافله را ورسېده ځینې رابې نیسم او دربې کم. د دغه خبرو څخه دغه دوه نفره مسلمانان پوه سوه چې قافله په دغه منطقه کې نږدې ده. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د نږدېوالي خبر ورکړي. اوس نو قافله پسې راواخله. ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤول دی، کوم وخت چې مدینې منورې ته نږدې سو ډېر پام او احتیاط کوي. دی پوهېدی چې د مکې مکرمې لار په خطرو ډکه ده. مخته به یې د معلومات دپاره نفر لېږل او هر څوک چې به پر لارې په مخه ورغلی د هغه څخه به یې د لارې پوښتنه کول. لږ وخت وروسته د ده استخباراتو دا معلومات ورته راوړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ملګرو سره راوتلی دی چې پر قافله حمله وکړي. ابو سفیان یو سړی چې زمزم ابن عمر نومېدی مکلفه کوي چې مکې مکرمې ته ولاړ سي او د قریشو مشران خبر کړي چې قافله په خطر کې ده. محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ملګرو یې کمین راته نیولی دی. زمزم چې ډیر چالاکه او د خبر په نشرولو کې ډیر ماهر وو په تلوار سره مکې مکرمې ته رهي سو. کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سو کالی یې وکښه، چپه یې واغوسته او بیا یې پر ځان پسې سیرې هم کړه، خپله پزه یې وینې کړه او خپل اوښ یې زخمي کړي. په وینو یې اوښ خپل مخ، خپل بدن او خپل کالي ولړل. په یوه ډېر بیرونکي شکل او قیافه لکه د جنگ د مابین څخه چې راوتلی وي. دی په وینو لړلی، کالي او اوښ یې په وینو لړلي. په دغه بد حالت کې چې د مکې مکرمې و بدحا ته ورسېدی نارې وهي، کومک کومک. خلقو چې د ده نارې واورېدې پر راټول سوه. وایي څه پېښه ده؟ دی جواب نور کوي او دغه نارې وهي کومک کومک. خلق نور هم ډېر سوه او پوښتنې ځینې کوي. دی چاته حال نه وایي. خلق چې ښه ډېر سوه دی د دې ځای څخه رهي سو. خلق په پسې دي، هر څه پوښتنې ځینې کوي چې څه پېښه ده. دی جواب نه وایي او د کومک نارې وهي. څو کعبې شریف ته ورسېدی، دلته یې بیا نارې کړه کومک کومک. ټول اهل مکه پر راټول سوه، پوښتنې کوي. دی حال نه وایي. بیا د ابي قبيس د غره و طرف ته رهي سو، غره ته وختي او بیا نارې وهي کومک او کومک. په ټوله مکه مکرمه کې څوک نه سوه پاته چې را دي نسي. ټول پر راټول دي. دلته نو ده د قافلې د حال په ویلو شروع وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر قافله حمله کوي او زه ابو سفیان را ولېږلم. دوی نو دلې پرېږده. عباس رضی الله تعالی عنه او د عتیقه خوب پسې راواخله. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه وای د خوب په درېمه ورځ د کوره راووتم او د خوب د رښتیا کېدو د پاره تر اوسه هیڅ نه دی پېښ شوی. نو ما دا اراده کړې وه کچیر ابو جهل یو سره ته وویل ښه جنگ بور سره کوم. راغلم پر کعبه شریف په طواف کوم. کم وخت چې د طواف په فارغ شوم د لرې مې ابو جهل ولیدی او د هغه و طرف ته ورهي شوم. غواړم چې دی یو سره ته وای او زه پر واچوم ښه جنگ ور سره وکم. خو ابو جهل پس غستا از ما پر طرف را رهي دی. دلته مې بیا دا خیال سو چې دی هم زما سره د جنگ اراده لري. خدای چې تر ما را ورسېدی په هغه غستا تر ما تیر سو. دلته مې بیا دا خیال سو چې زما څخه بیریږي را څخه ولاړی. خو بیا وروسته پوه سوم چې ده هغه د زمزم چیغې او نارې اورېدلې وې و هغه ته ورهي وو او ما نه وې اورېدلې. اوس نو دلته په مکه مکرمه کې د دغه خبر تر اورېدلو وروسته خلق د وتلو دپاره امادګي نیسي، ځانونه د جنگ دپاره تیاروي. ډیر ژر د مکه مکرمه خلق د وتلو د پاره تیار سو او ویل یې آیا محمد صلی الله علیه و الی وسلم او د ملګری پر دې قافله هم داسې خیال کوي لکه د ابن حزرمی هیڅ کله به داسې نه وي والله موږ به ودته وروشو د مکه مکرمه پر کوپارو وتل حتمی و یا به دې په خپل وتی یا به د ځان په عوض کې بل څوک لږی خودی ټوله په خپل ووته خاصتا د اشرافو او مشرانو څخه یې هیڅوک نه سپات بل ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکاو هغه نه غوښته چې د جنگ ته ووزي نو یې د خپل ځان په عوض کې بل نفر ولېږي ځکه د ابو لهب پر دغه سړی دغه سی یو پور پاتو ویل زما هغه طلب یې په دغه کې مجرا خو ته به وایې چې زه د ابو لهب پر ځای راوتلی یم هغه هم قبول کړه او ابو لهب پاتسو او قریش د خپل شاوخوا د عربو قبیله هم د ځان ملګری کړي او د قریش د شاخو څخه هیڅوک نسو پاته چې ودی جنگ ته ونوزي بل بني عدي څخه د بني عدي څخه یو نفر هم ونوتی دغه د مکه مکرمه د مشرکانو لشکر د وتلو په وخت کې د یو زر درې سوه نفرو په شاوخوا کې وو د دې لشکر سره سل آسان او شپږ سوه زغری ورسره وې او اوشان ډیر زیات ورسره و چې واقعي شمیره نه دی معلوم د دغه لشکر عمومي قومندان ابو جهل ابن هشام و د دغه لشکر د خوراکي اکمالاتو مسؤله د قریشو د مشرانو څخه نه نفره و د لشکر د خوړلو دپاره یې یوه ورځ نه اوشان حلالول او بله ورځ یې سل اوښه حلالول اوس چې لشکر د وتلو دپاره تیار سو او غواړي چې ووزي دلته د قریشو یوه بله موضوع ورپه یاد سوه چې دې موضوع دوی په شک او تردد کې واچول چې ووزو کیا دا تردد یې د هغه واقعې په سبب و چې څه موده مخکې د قریشو او کنانه د قبیلې په مابین کې پیښه سوې وه هغه داسې د کنانه د قبیلې یو نفر د قریشو یو نفر ووژي یا مړ کړي د دغه مړي ورور چې د قریشو څخه و د قاتل یا د کنانه د قبیلې سره پر دیت صلحه او په سلا وکړه د وجل سوي ورور په بدل کې دیت واخستی خبره خلاص اسوه سمو دا ورسته هغه قاتل مکه مکرمه ته ورغدی او طواف کوي خو دا هغه وجل سوي سړي ورور چې دیت هم اخستی وو دغه قاتل ووشي او د کعبه شریف سره وزړاوه دا قتل او وجنه د قریشي حق نو ځکه دیت اخستی وو او صلح یې کړی وو د کنانه قبیله د قریشو څخه دغه قاتل وغوښتي مګر قریشو نور تسلیموي نو د کنانه د قبیله مړی پر قریشو پاتسو او دغه موضوع د دغه دوه قبیلو د دشمنی سبب وګرځیده نو کنانه په موقع پس ګرځي چې یا پر مکه مکرمه حمله وکړي یا د قریشو څخه یو نفر د هغه وجل سوي سړي په بدل کې ووژني اوس چې قریشو د وتلو اراده وکړه دغه د کنانه واقعیه ورپا یاد سوه او وبرېده که دوی قافلې ته وروزي مکه مکرمه به د سړو څخه خالي وي او کنانه به حمله پر وکړي یا به پر موږ د شا د طرفه حمله وکړي او موږ به د دوو طرفو په مابین کې تر حملې لاندې راسو په دغه سبب په قریشو کې شک او تردد پیدا سو چې اوس د مسلمانانو و جنگ ته وروزي کیا په دغه وخت کې سراقه ابن مالک ابن جشعم المدلجي چې د کنانه د قبیلې لوی سردار وو ورته راغلی ویل تاسې ولې په تشویش کې یاست زه و تاسې ته اطمینان درکوم چې د کنانه قبیله به ستاسې تر شا یا ستاسې په غیاب کې هیڅ داسې کار نه کوي چې هغه دې ستاسې ناخوښه وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې اصلا دغه نفر شیطان علیه لعنه وو چې ځان یې د سراقه ابن مالک په شکل کړی وو او سراقه ابن مالک هغه څوک دی چې د هجرت په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وتلی وو نو شیطان د دغه سراقه په شکل قریشو ته ورغلی او ویل زه د کنانه د قبیلې د طرفه جوار درکوم او وعده درکوم چې کنانه به ستاسې په غیاب کې داسې کار نه کوي چې ستاسې دې ناخوښه وي اصلا شیطان هم غوښته او هم غواړي چې دغه دین او د هغه متابعین ورک او نابود سي اوس چې د کنانه د قبیلې یو سردار و قریشو ته د زړه ډاډ او اطمینان ورکوي چې بیا غم ولاړ سي او کنانه حمله نه در باندې کوي حتی ویل زم هم په دغه سفر او وتلو کې ملګری یم. الله عز وجل دغه موضوع په قران مجید کې ذکر کړي او د سوره الانفال په 23 نمبر آیات کې فرمایي: واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. يعني كم وخت شيطان دغه کوپارو ته د دوی عملونه شش کار کړه او ولن راس پورتاسي هیت غالب نهسته پورتاسي څوک حمله نکوي او زستاسي ساتون کیم ز جوار در کوم. الله عز وجل فرمای چې دا شیطان وو، نو یو هم شیطان وو چې کفار یې وجه جنگ ترا کش کړه. اوس نو د شیطان په اطمینان او ملګرتیا کفار د مکه مکرمه څخه ورووته. په خپل قوت او طاقت د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دشمنی کوي. پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د هغه پر اصحابو فقهر او غضب دي چې څنګه د دوی پر قافلو حمله کوي. په ډیر سرعت او چابکی د بدر پر طرف رهیسوه، تر وادی عصفان تیرسوه، بیا تر قدید تیرسوه، بیا تر جحفه تیرسوه. دلته د ابو سفیان د طرفه بل نوی خبر ورته راغلی چې ویل تاسی ستاسی د قافلې مالو او خلقو د خلاصون د پاره راوتلی واست او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځي. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاصه کړه؟ ابو سفیان د مکه مکرمه پر عمومي لار رهي وو، مگر همیشه ویش او په احتیاط کې وو. محترم ورونو، د قصې پاته واقعات به په راتلونکي کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم، وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین، والسلام علیکم ورحمة الله.